سلامونه ستړي مشه تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري ازادي رادیو واست سهاله شپګو د مخام تر شپګو پلانډو چپو 1925 او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي پیل کو په خبرونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمېر ډیپلوماټیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي بې اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد نن پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. کغلی زی احمد وایي چې په بهر کې ډیره افغانان کولای شي د قونسلي خدماتو لپاره په نورو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته مراجعه وکړي. په بلجیم، اروپایي ټولنه او ناټو کې د جمهوریت د مهال سفیر نظیف الله سالارزی پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه بې اعتباره بللې او لیکلی دی چې په بلجیم او د اروپایي ټولنې په ټولو غړو هیوادونو کې د افغانستان په استازولیو کې قونسلي خدمات د پخوا په څیر دوام لري. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د سیمې له څو هیوادونو پرته په اروپایي ټولنه او نورو هیوادونو کې د افغانستان ډېری سیاسي استازولۍ د پرزیدلي جمهوري نظام د ډیپلوماتانو په لاس کې دي. یونیسف وایي په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجی بیجی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنکیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت پلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو بې کوره کړي دي. یونیسف له ماشومانو سره د سیمې په کچه د بیړنۍ مرستې لپاره د 3.9 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د تیرې چنګاښ میاشتې په پای کې په ننګرهار کې له سیلونو وروسته د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. مسعود پزشکیان نن د ایران په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړل. هغه په ایران کې د رسمي دین او جمهوری نظام د ساتنې او د دین ترویج او د هر ډول استبداد څخه د مخنیوي او د افرادو د ازادۍ او وقار د ملت لپاره د اساسي قانون لخوا پیژندل شوی حقوقو ملاتړ کولو قسم وخوړ. په دغه مراسمو کې د ایران د مقننه او قضایه قوې د رئیسانو، چارواکو او لوړپوړو چارواکو سربیره پر مختلفو سطحو کې خارجي میلمنو هم ګډون کړی وو. په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت د مرستیال مولوی عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی هم ګډون کړی وو. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای تیره یکشنبې پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیز پرتله د ایران له ګاونډیو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. د زړه جراح شپږ 9 کلن پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15 نیټه یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په 2 پړاو کې د بنسټپال کاندید سعید جلیلی ته ماتې ورکړه. بلوس معترضان په ګوادر بندري ښار کې د خپل پرلت په دوام نن د یوې ویډیو په خپرولو سره وویل چې خوزدار ښار چارواکو د یو زیات شمیر پولیسو پر ځای پر ځای کولو سره د سولهیزو لاریونونو مخه نیولې. بلوس فعالانو د خپلو نورو ملګرو د نیول کېدو پر احتمال اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دولتي ځواکونو معترضانو ته ګواښ کړی چې که پرلت ته دوام ورکړي نو پړ به وبلل شي. د بلوس پرلتوال په وینا امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د دوی ګڼ شمېر مشران نیولې دي، خو د پاکستان پوځ بیا په پرلتوالو د یو سرتیری د وژنې تور لګولی. پوځ په نوم په یو بیان کې ادعا وکړه چې معترضان د ګوادر د امنیتي ساتونکو پر وړاندې له تشدد څخه کار واخیست او یو تن یې وواژه او 14 نور یې ټپیان کړل، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. مهرنګ بلوچ چې د دې اعتراضونو مشري کوي پرون په یو ویډیوي وینا کې دولت په ناسمو تبلیغاتو توران کړ او وی ویل چې امنیتي ځواکونو د سوله ییزو معترضانو پر وړاندې له تشدد څخه کار واخیست. د بریتانیا پولیس وایي چې د انګلند په شمال لویدیز ښار ساوت پورت کې د پرونی برید پر مهال ټپي شوې درې ماشومې هم نن په روغتون کې ساور کړه. د یوګا د زده کړې پر یو ټولګي د چړې په وسیله د دې برید په پایله کې دوه نجونې چې یوه 6 کلنه او بله 1 کلنه وه پرون مړې شوې. دریم انجلۍ چې 9 کلنه وه نن سا ورکړه او د نورو 5 ټپي ماشومانو او 2 لویانو وضعیت نازک بلل شوی دی. پولیس په دې برید له مشکوک 10 کلن تورن څخه تحقیقات کوي او هڅه کوي چې د دې برید علت معلوم کړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې خونړۍ حملې پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه چې د اشغال شوي ګولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکي ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدل شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندیو حمله پکې شوې وه ولاړ او ویې ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي یې پرېښودلی. بیا هم خراغلی د خبرونه زه فرشته سهاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. په هرات ولایت کې لسګونو صرافانو وروسته له هغې چې 3 ورځې دوکانونه تړلي پاتې شوي وو په اعتراضونو لاس پورې کړ. په دې اړه وړاندې درته نور جزئیات خپروو. له دې سربیره راسره به واورئ چې د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي خو تېر ورته غونډو د دوی ستونزې نه دي حل کړي. یونیسف راپور کې به واورئ چې د تیرې چنګاښ میاشتې پای کې ننګرهار کې له سیلونو په اړه د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي.
تر څو چې خپل افغانان په دوک کې ننی او خپل افغانان د افغان میرمنو په هکله باندې یو تصمیم ونه نیسي فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي.
نور مطالب هم شته راسره خپرونې کې ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونه تبيام خرغلي ورزو خپل لومړی راپورته. په هرات ولایت کې لسګونو صرافانو وروسته له هغه چې 3 ورځې دوکانونه تړلي پاتې شوي وو په اعتراضونو لاس پورې کړ. دوی چې د طالبانو د حکومت د والی د دفتر مخې ته راټول شوي وو وایي د طالبانو د حکومت له لورې د صرافۍ د جواز ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي پیسې ډېرې دي او دوی یې توان لري چې پوره یې کړي. نور حال یې د بده سپوږمۍ په راپور کې
جواز 65 لک روپیه یک جواز مای 2 لک روپیه هم مصرف داره 67 لک روپیه میتونه برادرانی هم 66 لک روپیه 600 لک روپیه هم مگر تو موجودی دیشته بشه از کجا باشه برادر؟
په هرات ولایت که ما یو اعتراض کوونکی صرف اوریدو. دوی چې شمیر یې لسګونو ته رسېدو د سې شنبې په ورځ د جولای په 1/3 د طالبانو د حکومت د والی د دفتر مخې ته راټول شوي وو او ویل یې د طالبانو د حکومت له لورې د صرافۍ د جواز د ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوې پیسې ډېرې دي او د پرې کولو توان یې نه لري. دوی ادعا کوي چې طالبانو په تیرو 2-3 ورځو کې په هرات کې د یو شمېر صرافانو دوکانونه تړلي. تر دې وړاندې هم د هرات ولایت د خراسان بازار څخه په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې چې په کې لیدل کېده چې په دغه مارکیټ کې یو شمېر دوکانونه تړل شوي او دوکانداران په بازار کې دننه راټول شوي دي. په هرات ولایت کې یو شمېر صرافان وایي د طالبانو له حکومت څخه د جواز اخیستلو لګښت د دوی لپاره ډېر لوړ دی چې د پرې کولو توان یې نه لري. دوه صرافان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوې پیسې ورنه کړي نو دوی به ونه توانیږي چې خپلو دندو او د صرافۍ مسلک ته دوام ورکړي. هغه چې د دوی په خبره وس او توان یې نه لري.
هغه چې غواړي د پیسو راکړه ورکړه وکړي باید معیارونه پوره کړي. که معیارونه پوره نه کړي دوی نشي کولای صرافي وکړي.
د خراسان مارکیټ شاوخوا سیمه او د خراسان مارکیټ کې لا هم د دوکانونو د تړلو لړۍ روانه ده. ښایي له 1500 څخه تر 600 پورې دوکانونه وتړل شي.
د هرات د والی ویاند نثار احمد الیاس په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر غلام محمد سهرابی هم وایي چې د صرافۍ د جواز د ترلاسه کولو لپاره شپږ میلیونه افغانیو ته اړتیا ده. دغه شان ورسره د جواز د ترلاسه کولو لپاره د 1500 افغانیو بانکي سټیټمنټ هم ضروري ده. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پیسو د راکړې ورکړې جواز په 200,000 افغانۍ و او بانکي سټیټمنټ ته هم اړتیا نه وه. نوموړي د طالبانو له لوري د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړول وبلل او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دغه ولایت کې د صرافۍ شاوخوا 300 دوکانونه تړلي او د هغو صرافیو د تړل کېدو لړۍ لا هم روانه ده چې جوازونه نه لري. سهرابي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام ټول جوازونه لغوه کړي او صرافان باید نوي جوازونه واخلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم درته لرو، خو وس ورزو د یونیسف راپور ته. یونیسف د جنوبي اسیا په 15 هیوادونو کې د ماشومان او د هغوی د کورنۍ پر وضعیت د اندېښنې په څرګندونو سره وایي سختو بارانونو، سختو بادونو او سیلابونو شپږ میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په افغانستان، هند، نیپال، بنگلاديش او پاکستان کې د ماشومان د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په ټوله سیمه کې د ماشومان د بیړنی چمتووالی د ملاتړ لپاره 9.3 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا لري. نور حال یې په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي بارانونو، طوفانونو او سیلابونو د افغانستان په ګډون د سویلي اسیا په 15 هیوادونو کې د 6 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ د جولای په 9 په خپله ویب پاڼه کې د یو راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان، هند، بنګلادیش، نیپال او پاکستان کې سیلابونو د ماشومانو د سرپناه د ویجاړولو سربیره د هغوی ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړني چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده. د راپور په دوام کې راغلي چې بې کوره کېدل او بې ځایه کېدل ماشومان له ناوړه چلند او قاچاق سره مخ کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د یونیسف په حواله وویل چې په جنوبي اسیا کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه
یونیسف په ټولو دغو هیوادونو کې شتون لري او له دولت او خپلو شریکانو سره د زیانمنو کورنیو ماشومانو ملاتړ کوي. ځینې مرستې د پشخانو، خیمو او داړینو توکو توزیع ده. همداشان یونیسف له نړیوالې ټولنې څخه د 9.3 میلیون ډالرو مالي مرستې غوښتنه هم کړې ده، تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې د اضطراري تیاري پروګرامونو له لارې د سیمې ماشومانو ملاتړ وکړي.
یونیسف ویلي چې په بغلان، بدخشان او د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 50 کسان وژلي او 1900 کورنۍ اغیزمنې کړې دي. په راپور کې ویل شوي چې سیلابونه د ځاني زیانونو سربیره د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ماشومانو روغتیا ګواښي او د نس ناستي په څیر ناروغیو خطر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان د پاکو اوبو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله زیانمن شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیال زمان چې وړه لور یې په دې ولایت کې په وروستیو طوفانونو کې مړه شوې ازادي راډیو ته وویل چې له طوفانونو وروسته د ده بله لور ډېره ویرېدلې ده.
تکلل تقریبا تمن کلو بلا زخمی دا یو نه بلا ورځ عام زخمی دا هغه ول ورځ کې چې کله دا طوفان کې شنو بیا به اسمان شین غو دا ورځو یا به ورځ را نه یا به باد شنو دی به جلال پوه شو ول ورځو ډیر به ریدلې.
د بغلان ولایت له سیلابونو څخه زیانمن شوی عبدالمجید هم مرته کې سلری
په وروستیو سیلابونو کې مې خپل مور، پلار او ماشوم له لاسه ورکړل. موږ له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یو. یو بل ماشوم مې په خپل ورور پسې چغې وهي او نارامه دی. ډاکټر ته مې بوته ویلي روغ دی خو په خپل ورور پسې ژاړي.
دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې تر دې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته غواګی است د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میک وای ل افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته له زندانه تښتیدلي زرګونه داعش جنګیالي وس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. نوموړي ویلي دا جنګیالي د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشتي. دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تیرې جون میاشتې په 11مه په امریکا کې 8 تنه تاجکستانی وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي وو. پاتې حال یې په راپور کې واوري.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو وروسته زرګونه داعش جنګیالي له باګرام زندان تښتېدلي او د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشت شوي دي. هغه زیاته کړې دغه جنګیالي اوس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دا خبرې له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې کړي. نوموړي چې د دې مرکې یو برخه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه هم خبره کړې ویلي
مونږ افغانستان د مخکینی حکومت پر زیدل ولیدل په زرګونو د داعش جنګیالي د باګرام له زندانه ووتل او په افغانستان پاکستان او تاجکستان کې میشول. بیا د سیمې هیوادونو لارې ونیول او د مکسیکو له لارې متحد ایالتونو ته راغلل. مونږ په دې اړه په کراتو خپلې اندېښنې مطرح کړي دي خو تازه اف بی آی د داعش اته غړي نیولې خو پوښتنه دا ده چې نور څومره کسان دلته په متحدو ایالتونو کې دي.
جمهوري غوښتونکي مایکل مکال د جو بایډن ادارې له سرسختو مخالفینو څخه دی. په ځانګړي ډول یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه د حکومت پریکړې په وار وار نقد کړي. هغه چې ولسمشر بایډن یې ننګه کوي او پر ځای بولي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تیرې جون میاشتې په 11مه د امریکا په نیویارک او لاس انجلس کې 8 تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې د روان کال د وري په میاشت کې هم له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیا او د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. نوموړي ویلي وو چې داعش امریکا او اروپا ته لوی ګواښ دی. په افغانستان کې د داعش وسلوالو د موجودیت او نورو هیوادونو ته دغه وسلوالې ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې لا وړاندې موجودې دي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی قومندان فرانک مکنزي هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا په امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړې وو. نوموړي ویلي وو چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. له دې وړاندې د روان میلادي کال د مۍ په 4مه د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو د ډیرېدو خبر ورکړې وو. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې په یو تازه اقدام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان ډلې د مالي شبکې د لمنځوړلو لپاره $10 میلیونه جایزه هم ټاکلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خراغلی په نړیوالو موضوعاتو کې فلسطین ته ورزو. زرګونه فلسطینیان نن وروسته له هغه په خان یونس ښار کې خپلو کورونو ته ستانه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. په غزه کې د اوربند لپاره له څو میاشتې راهیسې پیل شوې د منځګړو هڅې لا هم نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې په خان یونس کې د 240 فلسطینیانو مړی موندلې دي. پاتې حال یې د احمد تکل په راپور کې واوري.
د غزې د تړانګې په مهم ښار خان یونس کې چې د اسرایلو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره ویجاړ شوی، زرګونه فلسطینیان نن خپلو مینو ته ستانه شول. په دې سیمه کې د اسرایلو عملیاتو چې د اسرایلي چارواکو په وینا هدف یې د حماس ډلې ځپل و، یوه اونۍ دوام وکړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د راپورونو له مخې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته فلسطینیان څه پلي څه په خرګاډو له خپلو وسایلو سره خپلو کورونو ته ستانه شول. په داسې حال کې چې ډیری کورونه ویجاړ شوي وو. عیني شاهدان وایي چې اسرایلي ځواکونو د بني ساحلا په نوم د خان یونس لویه هدیره او شاوخوا کورونه او سړکونه په بولدوزرونو وران کړي. د سیمې ډیری اوسیدونکي وایي چې دوی د څوم ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د اسرایلو پاوز ویلی دی چې ځواکونه یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې له یو نیم سل ډیر فلسطینی وسلوال وژلي، د وسلو د لیک تونلونه یې ویجاړ کړي او وسلې ترې ضبط کړي دي. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته یې د 240 فلسطینیانو مړي د خان یونس په ختیځ کې موندلي دي. د غزې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي دي چې 200 نور کسان لا هم لا درک دي او د موندلو لپاره عملیات روان دي. په غزه کې د اوربند لپاره لمیاشتو رئیس پیل شو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ورکړي او د دوشنبه په ورځ اسرایلو او حماس یو ځل بیا پر یو بل تور ولګاو چې د برخه کې د پرمختګ پر وړاندې خند جوړوي. حماس د سیو اوربند غوړي چې په نتیجه کې د غزې جګړه پای ته ورسیږي، خو د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې دا کړکیچ یوازې هغه محل پای ته رسیدای شي چې حماس ټلمات شي. د دوړو خو ترمنز د اوربند عملی کېدو د څرنګوالي په برخه کې اختلافونه هم پر ځای پاتې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې لپاره رئیس د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې 9400 فلسطینیان وژل شوي او له 9000 زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې د ګولان د لوړو په اشغالي سیمو کې په یو توغندوی برید کې د 1200 اسرائیلي زلمیانو تر وژل کېدو وروسته د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د غزې جګړه د ټول منځني ختیځ په کچه پراخه نشي. اسرائیلو او متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د حمله د ایران پلاوی حزب الله ډلې لخوا شوې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مجدل شمس ښار کې هغه ساحه ته ولاړ چې دا توغندوی برید پکې شوی وو او وی ویل دا برید به بی ځوابه پرې نږدي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیلو غچ به ډیر سخت وي. خو د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستین ویلي دي چې دا فکر نه کوي د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ جګړه به پراخه شي. اوستین چې د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره یو ځای د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د نن خبریالانو ته ویل چې د لبنان او اسرائیلو په ګډ سرحد کې د کړکیچن حالت له کبله له اندېښنو سره سره فکر نه کوي چې دا کړکیچ به د سیمې په کچه په لویه جګړه بدل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو نور راپورونه او مرکه کولای شي زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولئ. د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغان نجونو او خزو د حقوقو پاړه دی وی غونډې کوربه دی. د دې غونډې یو ګډون کوونکی یو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو برخیم رستیاله هیدر بار وای په یاد غونډه به په بیلا بیلو برخو کې ل افغان نجونو او خزو د ملاتړ پاړه خبرې وشي. یو شمیر افغان نجونی او میرمنې وای ل د غونډې هر کلی کوي خو وای تیر ورته غونډو د دوی ستونزه حل یا کم کړي نه دي. پاتې حاله پر راپور کې
افغان خزانجونو ته د عدالت غوښتنې او له دوی څخه د ملاتړ په هدف د غونډو په دوام دا ځل د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د امریکا په وخت غرمې 2 بجې او د افغانستان په وخت 12:30 بجې د امریکا په واشنگتن ډي سي ښار کې جوړیږي، ګډون کوونکي به په افغانستان کې د خزانجونو د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړي او د کانګرس د اقدام لپاره به سپارښتنې وړاندې کړي. تکر شوې په دې غونډه کې د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو برخې مرستیاله هیدربار، د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د خزو د حقوقو فعال وحید امیری ګډون وکړي. سربېره پر دوی د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال استيفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسور جین ادولف به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. میرمن هیدربار ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه غونډه له افغان خزانجونو سره د امریکا دښمنو د یادولو لپاره یو فرصت وبلله. هغه وویل چې دوی په دې غونډه کې په امریکا غږ وکړي چې د هغو هڅو ملاتړ وکړي کوم چې طالبان د افغان خزانجونو په وړاندې د جرمونو لپاره حساب ورکوونکي ګڼي. نو موري زیاته کړه
will also be calling for the US to make it easier for Afghan women and girls.
مګبه په امریکا غږ وکړو چې د افغان مېرمنو او نجونو لپاره د کډوالې وضعیت اسانه کړي، څو په دې هواد کې بیا مشته شي او د افغانستان د نن او بهر د بشري حقوقو مدافعین ته مویل کړي او وګوري چې دوی مرسته د زده کړې برخې په ګډون څنګه کولای شي، د خزو او نجونو سره مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې شر دوستانه مرسته په حقیقت کې خزو او نجونو ته رسیږي.
women and girls
ی دربار دغه شان زیاته کړه چې یو لوړاندیزونو څخه به دا وي چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری دفتر دی دایمي شي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې که څه هم له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي نور دې ډول غونډو ته خوشبینه نه دي. له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دوو نجونو چنې غوښتل نومونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
زما په نظر باندې دغه نورې غونډې هم څه سوي دي، داسې خاص بدلون د افغان ښځو په ژوند کې نه ده راغلی او د اسلامي امارت دریځ د دوی په وړاندې نه ده بدل شوی. زه هیله لرم چې دا غونډه ګټه وکړي او هرکلی یې کوو، خو ځکه پخوانیو ګټه نه ده کړې نو داسې خاص امید شاید ورته شتون ونه لري.
ترڅو چې خپل افغانان په دوه کې نه نیو، خپل افغانان د افغان مېرمنو په اکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي د افغان نجونو په ژوند کې او فعلي وضعیت لپاره.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د غونډه نن په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه له تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د غونډه نمایشي وبلله او وی ویل هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر افغان مېرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په وار وار یې د لرې کولو غوښتنه شوي، خو طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړم چګلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر یونما وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د وژنو، خپل سرو نیونو، توقیف، شکنجې او ناوړه چلند لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړي دي. یونما په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی ویلي دا پیښې یې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر دیرشمې نیټې مستند کړي دي. په دې راپور کې چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپور شوی، په دې هیواد کې د میرمنو د وضعیت، د امنیتی پیښو او ملکی تلفاتو او د رسنیو د ازادۍ په اړه هم معلومات ورکړل شوی دي. نور حالی په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د نقص او ملکی تلفاتو په اړه تازه شمیرې خبرې کړي. یوناما په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر دیرشمې په افغانستان کې د وژنو، خپل سرو نیونو، توقیف، شکنجې، ناوړه چلند او ګواښونو لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې 6 د توقیف او خپل سرو نیونو، 10 نورې د ګواښونو، شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز د پخوانیو چارواکو سرتیرو د وژنې 15 پیښې مستند کړي دي، چې په ټکو یوه د طالب وسلوالو او څلور نورې د نامعلومو وسلوالو له لورې رامنځته شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه افرادو په وړاندې چې افغانستان ته په زور راستانه شوي د داسې سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي کوم چې د شکنجې، ناوړه چلند او د نورو نه جبرانېدونکو زیانونو دوامداره خطر په ډاګه کوي. په دې راپور کې په تیرو دریو میاشتو کې ملکي مرجوبلې ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د چاودنو له امله 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. په راپور کې دغه ملکی مرګ ژوبلې عاملین داعش خراسان څنګه وسلوال بلل شوي. یوناما په راپور کې دغه راز د تیرې میاشتې په 19 او 29 د ډورن کرخې په اوږدو کې د پکتیا او خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ملکی مرګ ژوبلې ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په دې پیښو کې 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو له لوري په بدخشان کې د کوکنارو پر ضد کمپاین ته پکې اشاره شوې چې د راپور په ټکو په تاوتریخوالي بدل شو او د طالبانو په ډزو کې پکې لږ تر لږه 18 ملکیانو ته مرشوب لواوخته. په تیرو درې میاشتو کې د طالبانو له لوري په عامه ځایونو کې بدني سزاګانې ورکول، د ښځو د حقونو وضعیت، د رسنیو ازادي او عدلي اجرات نور هغه موضوعات دي چې په دې راپور کې راغلي. یوناما ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د ټولو ښځینه کارکوونکو میاشتني امتیازات تر 5000 افغانۍ
راټیټ کړل. دغه راځي په کابل کې د خزو یو نه دولتي موسسه لدی عمل غوتړل چې خزینه کارکونکو ته د دفتر ته د ورتګ اجازه ورکړي وه. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب دی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو پر حکومت خپل فشارونه زیات کړي. د خزو د حقونو فعالې مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه زنان افغانستان بیشترین
لبده مرغ افغان میرمنی در طولو دیری زیان منی شویدی. افغان فزیل هر دول سختر لیری شویدی او پا افغانستان که دخزو پا براندی جنسیتی تبعیز رواندی دغرست فقر او غیر قانونی کدوالی دیر شویده او پا هر برخه که در بشری حقون و وضعیت خراب دی.
متوجه مردم افغانستان است.
د طالبان حکومت د یونامه د تازه راپور پاړه څنګه دی ویلی او ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه هم ځواب نه کړی، خو مخکې طالب چارواکو په وار وار ویلی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د بشري او د ښځو د حقونو فعالان او نړیوال سازمانونه یې ورسره نه مني.
په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوې. راتلونکو څو شیبو کې بعد د تاندې څنګ خبرونه واوري، خو اوس لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمېر ډیپلوماټیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي به اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. ښاغلی احمد وایي چې په بهر کې ډیر افغانان کولای شي د قونسلي خدماتو لپاره په نورو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته مراجعه وکړي. په بلجیم، اروپایي ټولنه او ناټو کې د جمهوریت د مهال سفیر نظیف الله سالارزی پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه بې اعتباره بللې او لیکلي دي چې په بلجیم او د اروپایي ټولنې په ټولو غړو هیوادونو کې د افغانستان په استازولیو کې قونسلي خدمات د پخوا په څیر دوام لري. یونیسف په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجی ویجی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنکیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت ځپلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو یې کورونه ویجاړ کړي دي. مسعود پزشکیان د ایران په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړل. هغه په ایران کې د رسمي دین او جمهوری نظام د ساتنې او د دین ترویج او د هر ډول استبداد څخه د مخنیوي او د افرادو د ازادۍ او وقار او د ملت د اساسي قانون لخوا پیژندل شوی حقوقونو ملاتړ کولو قسم وخوړ. په دغه مراسمو کې د ایران د مقننه او قضایه قوې د رئیسانو، چارواکو او لوړپورو چارواکو سربیره په مختلفو سطحو کې خارجي میلمنو هم ګډون کړی وو. د په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت د مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی هم وو. د بریتانیا پولیس وایي چې د انګلند په شمال ویدیس ښار ساوت پورت کې د پرونی بریت پر مهال ټپي شوی درېیمې ماشومې هم نن په روغتون کې ساور کړه. د یوګا د زده کړې پر یو ټولګي د چړې په وسیله د دې بریت په پایله کې دوه نجونې چې یوه شپه کلنه او بله اووه کلنه وه پرون مړې شوې. درېیمې نجلۍ چې نهه کلنه وه نن ساور کړه او د نورو 5 ټپي ماشومانو او دوه لویانو وضعیت نازک بلل شوی دی. پولیس په دې بریت کې له مشکوک 12 کلن تورن څخه تحقیقات کوي او هڅه کوي چې د دې بریت علت معلوم کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې خونړۍ حمله پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه کړې چې د اشغال شوي کولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکي ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدال شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندیو حمله پکې شوې وه ولاړ او وی ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نه شي یې پرېښودلی. افغان جودوکار محمد سمیم فیضات نن د پاریس د دوبی د اولمپیک په لوبو کې د خپل اتریشي سیال ویچت بورکاشویلی پر وړاندې ماتې وخوړه او په دې توګه د سګنی اولمپیک له لوبو څخه ووت. په روان اولمپیک کې شپږو افغان ورزشکارانو په 4 ورزشي څانګو کې ګډون کړی وو چې 3 هلکان او 3 نجونې وې.
Thank you.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابت کړه چې دای په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوټ دا و چې تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي؟
ولې سم صنف کې ومه چې ما هوډو کې چې زه باندې خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمرې اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو لسم صنف نه ما خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې د کانکور مور
ډیر ښه درته وایي چې کوم مزامین دې زیات ویلې؟
وکړلونه کې یعنی زه لسم او یو لسم صنفونه کې ما درس ویلې. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات، فزیک او کیمیا. بیا ورسته کله چې ما د کانکور امدګي شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساينسيات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر ښه درته چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دی خوښیده.
لوړتون نه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه تشویق سوی وم. دا اول صنف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا او چیزی لاول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم. لو اول صنف نه می درس سره شوق پیدا سوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چم راسته سره کوله، مثلا سره چې په خوانځي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې زینې مزامین سره وای په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړ کایو نو مشکلات می ډیرو. البته په لومړي سر کې خو می مور او پلار کومک را سره کاو، په څنګ کې می مترونه هم ډیر زیات کومک را سره کړای، بل خصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا دریم شلو په زمي وخت او فقط دریم سه بعد ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. د موده کې ما سره می بیا ترونه ډیر زیات کومک وکړ، دوی په کومک ما وکول سوي چې دا دوه نه سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دي؟
بله او بله او
درته ویلې چې تاسو لانی استی چې کله با اول ټولګي دی پانتون کې تاسو کېنی؟
زه اوس تلسکلن يم، د جوزا میاشتې په 28 تاریخ تلسکلن شو.
ډیر خبل خراب یو ځوان ډاکټر یاستې تاسو. دا وایي چې ډاکټری مخ خوښیدله او کدا چې ار څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشری سر شوق لاول صنف نه دا استاد موږ نه پختنه وکړه چې تاسو انده کې غواړي ځنه شي جوړګي. نو کله چې د مانو بت را ورسید نو ما مغه وخت مورته لیسې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټری سره مې شوق لور وړه کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلي؟
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما غد قلب بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونه کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم ندی. نمازان سره دا هوډو کو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډیر د سفې لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لري. نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړ.
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور ز دکړه ته دمه ورکوي ک څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د تپ بخش کې څومره درسونه تر هر کچ پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخر مرحله پورې د خپل زکړې سرته ورسوم.
د تاسو د مکتب دورې تر ګرځو کله به چې ټولګي رخصت څخه کوټه براغلي څو ساعت لري په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر 15 ساعتونو به ما درس ویلې، خو کله چې کانکور امدګي مې شروع کړې و نو تقریبا د 14 تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو، نو تبن دومره لوړ هدف به له سختو مشکلات لا سن راځي، نو خپل هدف په نظر کې نیولې و، د دې هدف لا سره وړلو لپاره مجبور وم چې ما ډیر کار کړی وای.
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي، څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوژدې ته او نور مراسمو ته نه تللی، د دې لپاره ستاسو درس وایي؟
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره د امادګۍ جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم، که ودونو او کوژدې وي که د ملګرو پارټیانې وي، نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلم. بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستم، خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست
وم. معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلي ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره وه؟
داسې خاص شیان نه وو البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالول.
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلي دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ یې دی چې ستړی نه سم او خوب مې وینسي، نو دې تر څنګ به ډېر قهوه استفاده کول.
ډېر ښه. راځو هغو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسې غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایې؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دوی ونه ډرسي د لوړ هدف تعینولو نه. هر څوک کولی شي دوی د اول یو هدف دی وټاکي، بیا نظر هدف ته چې دوی څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق باید کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل، چې د ما هدف ډېر زیات لوړ و، نو سره له ډېرو مشکلاتو او مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای. نو دوی ته مې هم توصیه هم دا ده، څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه دې په نظر کې ونیسي، د هغه په اندازه دې برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي.
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصاب و آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې؟ په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې د موږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډېره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو، ذهن باید ډېر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډېر زیات لرې وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپلو اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه ووایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو، هغه کس چې یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو ساعت درس ووایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزه آرامه دي، نو دې یو ساعت څخه کولی شي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي، خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځلس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدین او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپل ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسیږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو هم ورته ستونزو سره مخ، خپل ځوان څه کولی شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې دی ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنو څخه دی ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې دی سمارټ فون نه استعمالوي، مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني، چې البته کله کله دی داسې احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفی انګیزه ورکوي. چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي، نو زه دته دا یو توصیه دا کومه چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد په حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مو دا چې ټول فکر باید درس ته، نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال پنځلس میاشتې شپاړس میاشتې دیدی دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي یا کومه دمس یا کومه تفریح چې دی کوي، دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، دی د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډېره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین درلودل، همیش خپلو درسو کې موافق او کامیاب او ډیر زحمت وستم. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم دنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده. هغه دو ته ما وویل، ما ورته وویلم انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله سم. یعنی
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې د درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان پاکله ورناورو.
اتل جان زبنگ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و. زبنگ سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبنگ سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته هغه کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي. علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم سم نه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادگی سیم سمو سره شروع کړو. په آمادگی سیم کې مکمل دوره تکمیله کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو، هغه دی چې نتیجې نن تاسو ګورې موږ هم ګورو.
استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې
و؟ اصول د درس د سیدی د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده. علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی، یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او همدا تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز همدا کیږي. یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو، وروسته له هغه بیا دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې د خپل د قوله چې تقریبا 10 دفعه 12 دفعه 15 دفعه هم بعض مضامین د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضامین.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي؟
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله داد چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مضامین دي تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او د لسم تزي دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. وروسته لاغې نه چې د لسم صنف ته دوی کامیاب شول او د لسم صنف مکمل کال دی دوی به یو آمادگی کلاس ونیسي، یو آمادگی صنف ونیسي او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري. که چیرې تر خپل توان امکانات ورته چمتو نکړي، لا اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې ستر بریا پاک لاوړو.
تو ګورو پهل کې دا ویل سم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کله غترونه دي ک دا نیکو ک دا غور نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي. اول خو دا دوی نه متاثر شوی ده، بل دا په کالج دی په لومړی سیمفونی کې جوهر دا و چې دی نمره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو ک چې د نوې سره جوړي خپل درسونه کې زیار بست ډیسپلین لپاره موږ ورکو وړي کې او همدارنګه دین ته هم متحد د دین کې هم کوشش کول موږ نه خپل وخت کول مدرسو ته توجه ماتو ته پته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لرلې ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړه د مدرسي هغه مقاومت برابر ک درسي ځای مرتبه برابر ک هم دا و چې د کانکور نه راغی. کله چې
د امتحان ورکاوه امتحان ته ورته دغه وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې امادګی نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تاسو نو جوړیږي د هڅاوو د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړو د مسولیتونو اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړو چې ان شاء الله مشکل نشته او خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه خپل ځان باور لرم چې ما درم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مې نه خلک ورخطا کوي ان شاء الله وایي زه نه ورخطا کوي نو زموږ ډاډ ورکوب د امتحان په شمه خوب کوي چې نه متعلق کوم خو کوم زکه سبا
هواد امکان سانه کې به فشار لاندې یا وی خو بیا باندې رانسی نو پوره ډاډ سره دی راو د کورنۍ ډاډ هم ورسره وته بند.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا پوهنتون کې و اول نمره او دویم نمره او دریم نمره کېدل که څه هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یوه روشن فکره کورنۍ ده، په درجه کې نور کسان هم اتل غوندې و که څنګه؟
بلې، موږ ټول وروڼه حتی زه خپله هم په ډېرو سیمو کې لومړۍ درجه ترلاسه کړې ده. همداسې نور وروڼه دي، بل ورور مې رحیم زوی دی سی په ټاپ ټېنو کسانو کې راتلل ایس ایس سي کې، همدارنګه ورور په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې کړې دي، مشهور محمد نعیم رحیم زوی هم ماسټري لري. ټول په خپلو وختونو کې بلې مکتب کې نمره ګنیولې، په پوهنتونو کې هم ټاپ راغلی دي، هماغه چا تاثیر سره زده کړو ته مهاکړه او زموږ رپورټر سره سره چې هم یو لوی اتربې نسبت زموږ لوی ده، خو دا زموږ زیار او د دوی کوششونو.
ځینې کسان وایي دغه لیاقت ارسي وي، په ارث رسیږي خلکو ته، نو تاسو نظر مې وکړه چې دا ارسي ده که خپل کوشش؟
ښه، طبعا به ارسي اوسېږي. زموږ والد صاحب سلام محمد رحیم د معرف سره او له مطالعې او له درس سره ډېره زیاته مینه لرله، همدا لامل و چې یو نظر څه ارسي ورته وایي او بل زوق شوق دی اتل هم زیات ورسره، نو طبعا څه یو اړیکه ورسره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه که انجلۍ وي که هلک وي سم زده کړه نشي کولی، ځکه اقتصاد خراب وي. خراب اقتصاد څومره په زده کړو باندې اثر کولی شي؟
تاثیر کې منتدا بانه نشي کېدای چې اقتصاد ضعیف وي ته تعلیم ونه کړي. تا که زموږ اقتصاد وګورو، زموږ اقتصاد دومره نورمال اقتصاد نه ښه او نه ډېر بد وي، خو منتا والدین باید پوره قرباني ورکړي، پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمینه مساعده کې چې دوی زده کړې وکړي. ستا مشکله ستا خدای حل نه ده چې دوی تعلیم سره خدمانی وکړي، او که چې دوی د خپل ماشوم اولاد پرېږدي زمینه ورته مساعده نه کوي، نو د هغه تعلیم یافتې نه د ناتارامۍ تاوان ډېر، ځکه چې دوی بدو کارونو ته لاس اچوي. نو باید لږ څه زیار ورسره وباسي. طبعا اقتصادي مشکلات په افغانستان کې د زیاتره کورنیو سره شته، خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي. حتی کوی که خپل دوی یو سره کومک کړي، یو څه کومک کولی شي په آینده کې یو څه جوړ شي.
تجربه ښودلې ده چې کله یو څوک درس وایي نو پارالات کې ویلی شي، یعنی تاسو غواړئ همداسې یو څه ووایه؟
بله بله، درس په هر وخت کې ویل کېږي. که اقتصادي وضعیت خراب وي، تېره کلونو کې د کانکور او نمرګان چې راغلي وو، طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه وو، ځکه دوی زیار باسلی، کورنۍ زیار ورسره باسلی، هغه د پام اصطلاح په یوه ډوډۍ وخت سره تېر کړی، منتا درس ته وخت ورکړی. دا په دې مانا نه ده چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دی، نه، تعلیم دا اکسکیوز نه مني، ایجوکیشن دا بانه نه سي منلی، دا بانه نه سي کېدلی. طبعا باید زده کړې وکړي په هر حالت کې.
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه، هغه څومره د زده کړې خان ګرځېدلی شي، مثلا ملګرو سره ګرځېدل، بیرون ګرځېدل، سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول، څومره د درس خان ګرځېدلی شي؟
اول نه، ښه مثال د امام راره اتل خان رحم زوی ده، ځکه د لیوانو سره نه ګرځېده، د سوشل میډیا نه سیمه. بل طبعا منفي ګټه لري، کله چې دی هوډ لوړ وي، هدف لوړ وي، نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي. دی باید لانډیوانان ګرځېدا څخه منع شي، سوشل میډیا څخه لرې اوسېږي، تلیفونونو څخه لرې اوسېږي، هماغه وخت چې د ملګرو سره کښېني یا سوشل میډیا استعمال کړي، درس ته ورکړي، نو مثبته نتیجه به ولري. هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي، یو ځان هدف ته رسي، نو د سوشل میډیا څخه لرې اوسېږي. نن سبق زموږ ځوانانو تاسو وینئ چې زیاتره ټیک ټاک مصروف دي، چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګې لوري ته روان دي. نو که مثبته ګټه ترې واخلي، مثبته ګټه هم شته، خو دوی په دوره کې ګټه ترې وانخلي، ډېره به ښایي. که د پوهنتون دورې ته لاړ شي، طبعا معلومات له ټکنالوژي څخه، نن سبا خو د ټکنالوژي نړۍ ده، معلومات لیکچرې او کورنۍ دندې له انټرنیټ څخه پیدا کېږي. دا شته، خو که د لسم یولسم دولسم سم په بالخصوص په دې وخت کې استفاده ترې ونه کړي او خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي، نو دا به ډېره ښایي.
افغانستان کې وروستي بدلون د دې لامل شو چې یو شمېر ځوانان له درس نه زړه تورې شول، اسې زړه نه ښه کوي. وایي هغه کسانو چې ویلی څه سول، کار یې چیرې، دفتر یې چیرې، څهونه جوړ سول. سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي، لکه اوس طالبان حاکم شوي دي، د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه ښیي لکه پخوا یې چې ښودله. تاسو څه وایي ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا ښه ده چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کېږي، په عامه خبره نه وایي درس؟ په دې هکله ورته وغږېږئ.
طبعا د سیاسي بدلون چې په افغانستان کې راغی، هغه ځوانانو څخه زه هم یم، الحمدلله صبر کړه، درس هم لوستګي نه شي کولی، اقتصادي مشکلات سره مخ شو، اما هوډ نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو. هغه ده چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکوم او خپل درسونه هم وایم.
که وزیر ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
ستا داسې ملکونه ډېر دي، افغانستان او بد حالت کې دي، منتا ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي. که موږ د نړۍ ځینې مشهورې څېرې وګورو، په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه هغوی ته رسولي دي، هدف فټاکي، په همغه هدف کار وکړي، له منفي شیانو لرې اوسېږي، منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي، ذهن کې دې دا نظرې نه
نه پدې چې هدف باندې به نظر تاثیر وکړي نو دوی همیشه ځکه مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان ته ټولې خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلیږي دنیا کې یو حالت خپل حالت نه پاتې یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلیږي دوی به خپل کار وکړي خپل درس وایي ان شاء الله وخت راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني
بیرته راځو د اتل خان پاکله ورسته پوښتنه مطرح کوم پروتونکی کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن ووسی
دا د اتل کورنۍ د اتل پلار د اتل دې کې د اتل کاکاګان ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر ووسیږي خصوصا د خوښ دا چې د بعد زړه متخصص ووسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي اته کاغه ډاکټران سی یو اس نه خاص یو نظر را جوړ شوی چې خارج کې ډاکټران خدي دا خدي او عبادت دي نو د اتل ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر سی خپل هیواد کې غریبانو پښتنو افغانانو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځيږي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تشکر خیر سیمان
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
Do la mina mina ye, do la mina mina ye. Tula mina mina ye, tula mina mina ye, yeah.